د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نورې هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي دا تر اوسه نه ده معلومه چې په راتلونکو دوو کلونو کې به څه شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره په جګړه بوخت وي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر هر څه مخکې به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حمله مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په کندهار کې نن سهار په 2:14 کې 15 پولیس ټپیان شوي او یو بل وژل شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین قزاقستان ته ورسېد چې د روسي په مشرۍ له قزاقستان او بیلاروس سره د ایرو اسیا اقتصادي اتحادیې د رامنځته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. سرکې د افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حمله مخه ونیسي. د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی پرون ماخام له نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې په کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه اندېښنه څرګند کړه او وی ویل چې دغه بریدونه باید ودرول شي. د خبر پانه له مخې نواز شریف ویل چې تروریستان د افغانستان له خاورې ور اوړي او هلته عملیات کوي. کرزی نواز شریف ته ویل چې تروریستان له کلونو راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته راوړي خو افغانستان ملکی خلکو ته د زیانونو د مخنیوي لپاره پر هغوی د درنو وسلو له کارولو ډډه کړې ده. د خبر پانی لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې دغه مسأله به له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او حل لاره به ولټوي. د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا د راکټي حمله د مخنیوي په خاطر د ولسمشر کرزی د وختنه په داسال کې مطرح کیږي چې د کونړ امنیتي چارواکي وي تیر شپه په دانګام او شیګل باندې شپږ راکټي حمله شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دا عملیات په کاپیسا، خوست، کندهار، هلمند او خوږیانیو کې شوي چې پکې یو شمېر وسلوال ټپیان شوي هم دي. د اعلامیې له مخې د ملي اردو درې منصوبین هم د سړک غاړې په ماین چاودنو کې وژل شوي دي. له بلې خوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په 2:14 کې 15 پولیس ټپیان دي او یو بل وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قومندانې ویان زیادورانی ازادي راډیو ته ویل چې لومړی چاودنه د کندهار په نهمه ناحیه کې وشو چې درې پولیس پکې ټپیان شول او یو بل وژل شو. له پیښې وروسته دویمه چاودنه هم شوې چې پکې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې دوی ته د یو پولیس جسد او 15 نور ټپیان ورول شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې 15 وسلوال مخالفین په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال تیر ورځ په دانګام ولسوالۍ کې د یو بي پيلوټ الوتکې لخوا وشتل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر پرون د افغانستان په جنوب کې لیدل د ایساف دی یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې په دې پیښه کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی دی. په اعلامیه کې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د هم په کابل کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیربیا یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ. به هم خرغلی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین قزاقستان ته ورسېد چې د روسي په مشرۍ له قزاقستان او بیلاروس سره د ایروسیا اقتصادي اتحادیې د رامنځته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. پوتین په پاکستان کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وګوري. درې وړه مشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ګمرکي تعرفو د یو کولو لپاره یو سیمه رسمان پرانیزي. پوتین او نظربایف په وروسته یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي چې له مخې روسیا د قزاقستان لومړنۍ اټومي بټۍ جوړوي. دغه نوی بټۍ د قزاقستان په شمال ختیځ کورچاتوف سیمه کې چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې د اټومي ازموینې یو کمپلیکس و جوړیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په وینا کې تروریزم د متحده ایالاتونو او نړۍ لپاره نن سبا تر ټولو ستر خطر وباله. اوباما چې د ویست پوینټ په پوځي اکاډمۍ کې خبرې کولې له کانګرس وغوښتل له تروریزم سره د مبارزې نږدې 15 میلیارد ډالره بودیجه تصویب کړي.
I am calling on Congress to support.
They way the Congress khawaram che tar 15 milliard dollar pore de new terrorist zid musharakat bas pani mlatad ukri ab muk preg de chila khpalo ha wa shariko hi wadun sar che de jabhe pa lamdai kar khidi de rozalo aw zarfiyatuno pa lwadawlo ke mrasta ukri Obama da ham wel che de zarurat pa surat ke bach kala de asli gato ta qaza wi America pa yawrkhiz dawl la pauzi qwi kar wakhli Obama pa in hal ke wel che la pauzi qwi khabait pa ehtiyat kar wakhstal shi de po ina de qwi aw zur de laralo maana da na de che khama khadi pa har ځای کې لا قوی کار وختل شي د همدار ازویل د امریکا تر مشرۍ لاندې نړۍ په یوکرين کې د روسي د اقداماتو په غندلو کې فوراً یو لاس شو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبره هم وکړه چې په یو لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د نړۍ د اټومي وسلې لتر لاس کولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره د موافقه ریښتونه چانس وموند د مصر د جمهوریت رئیس د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد د پوځ په خوانی مشر عبد الفتاح السیسی په سلو کې درې نوي رایې ګټلې دي دا د ټول هیواد په کچه د هغو 15% د رایو مرکزونو نتیجه ده چې رایې شمیرل شوې دي تم د السیسی بچ په 13 جولای میاشتې په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی له واکلې ریکړ خپل رقیب حمدین صباحی ته په انتخاباتو کې ماته ورکړي په مصر کې د جمهوریت رئیس د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو بهیر درې ورځې دوام وکړ چې پرون پای ته ورسید د مرسی اخوان المسلمین ګوند له خپل ملاتړ غوښتي چې د انتخابات تحریم دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه
لسفي ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې که هم لوستلای او کتلای شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي دا تر اوسه نه معلومه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به څه شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره په جګړه بوخت وي آیا پاکستانی لشکر طیبه ډله چې ولسمشر کرزی په هرات کې د هند پر کنسلګری په وروستۍ حملې کې په لاس لرلو تورنه کړې ده یوازې د هند ګټو پر ضد فعالیت کوي
یوازې د هندوستان پر منافع باندې نه د افغانستان منافع باندې دوی حملې کوي
هند چې تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده د دې هیواد بانکونو له افغان سوداګرو سره معاملې په دې خاطر بندې کړې دي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون نه تصویب کړی د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو په حقیقت سره پروګرام کې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې له غړي سره غږیدل یو
دوی ولې دا پوښتنه ونه کړل په دا دومره کسانو کې چې خلاصي وي دوی دوه بیا خطرناک دي دا نور نو ولې خلاص و
د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي دا تر اوسه نه د معلومه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به څه شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره په جګړه بوخت وي چک هیګل چې د لومړي ځل لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه څرګندونې کولې وویل دی ډاډه دی چې افغان امنیتي ځواکونه به خپله وړتیا کافي حد ته ورسوي چې وکولی شي په خپله د دې هیواد امنیتي چارې سنبالې کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سیشن بي په ورځ اعلان وکړ چې نږدې 1000 امریکایي عسکر به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي خو د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا چې هیګل دا ومنل چې تر اوسه په دې اړه چې د دغو عسکرو څه شمیر به له تروریزم سره په جګړه کې ونډه ولري ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي هغه وویل دا هم نه د روښانه چې د ناتو غړي او نور نړیوال شریکان به څومره شمیر عسکر په افغانستان کې پرېږدي او دغه عسکر به کوم مشخص ماموریت سرته رسوي چک هیګل وویل دی تمه کوي چې نړیوال متحدین په دې اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت د دوام لپاره څه شمیر او څه ډول عسکر پرېږدي د جولای د میاشتې تر پایه پرېکړه وکړي چک هیګل دا څرګندونه هغه خبریالانو ته وکړه چې له سره اوروپا او آسیا ته په سفر کې ملګری دي نو موړی به په دغه 12 ورځنی سفر کې راتلونکي اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو سره وګوري د امریکا د دفاع وزیر به دغه راز افغانستان ته هم لاړ شي د امریکا ولسمشر د سیشن بي پر زول چې 9800 امریکایي عسكر به چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي افغان امنیتي ځواکونه روزي او د تروریزم ضد عملیات به تر سره کوي د دغو ځواکونو شمیر به په 2015 کال کې نیمه تر کم شي او د 2018 کال تر پایه به پاتې ټول امریکایي عسكر له افغانستان ووزي د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا پوځي قمندانان په دې باور دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو او هم د تروریزم په وړاندې د جګړې پرمخ بیولو لپاره دغه شمیر کافي دی د چک هیګل په وینا کې هم د دې شی ضمانت نشي کېدای خو د اوباما له خوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پلان به پرې نږدي چې افغانستان بیرته په شا ولاړ شي او دا هیواد لکه د عراق په څیر د تروریستي شخړو د زیاتوالي په ډګر بدل شي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه سیاو حالت رامنځته شوی دی. هیګل وویل افغان امنیتي ځواکونه که څه هم تر اوسه حتی نه دي رسېدلي چې ورته اړتیا ده خو دغو ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر وویل امریکا به د راتلونکو کلونو لپاره هم د تروریزم له شره نوی خلاصه خو زیاته کړه چې تروریستي شبکې ورځ تر بلې په نړۍ کې ماهر کیږي، په پرمختللي بڼه فعالیت کوي او له یو بل سره اړیکې ټینګوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په باب یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور د دغو ورځپاڼو مطالب لوستي دي او غټکی وړاندې کوي.
څو امریکایي ورځپاڼو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په حق له لیکنې خبرې کړې دي. وال سټریټ جرنل لیکي جمهور رئیس اوباما له افغانستانه د تیرې اونۍ له ناڅاپي لیدنې وروسته چې په تیرو دوو کلونو کې د هیواد ته لومړی سفر وو، د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه پرته له 9800 عسکرو نور ټول امریکایي عسکر له دغه هیواده خارجوي او پاتې کېدونکي عسکر هم د 2018 کال تر پایه چې د اوباما د جمهوری ریاست دوره ختمیږي له افغانستانه وځي. ورځپاڼه زیاتوي مونږ کوشش کوو داسې وانګیرو چې د 2018 کال نیټه ټاکل سیاسي انګیزې نه لري او نه دا چې جمهور رئیس اوباما غواړي دا یادګار په ځای پرېږدي چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې جنګونو ته خاتمه ورکړه. خو په دغه پلان کې چې هر سیاست نغښتې وي د انتقاد لپاره کافي دلایل شته. ورځپاڼه لیکي اوباما د جمهوري ریاست د لومړي دورې د انتخاباتي هلو ځلو په مهال ویلي و چې موږ پخوانۍ تېروتنې نه تکراروو او افغانستان څنګه چې له دغه هېواده د شوروي اتحاد د عسکرو له وتلو وروسته پېښ شول بیا یوازې نه پرېږدو. خو وال سټریټ جرنال لیکي چې اوباما اوس د همدغو تېروتنو له تکرار سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان څخه د اوباما بشپړ وتل پرته له دې چې دغه هیواد لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي بل کومه معنی نه لري. ورځپاڼه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان باندې د انتقاد په دوام کې وایي چې دغه پلان له ټولو ناوړه برخه داده چې هغه 9800 امریکایي عسکر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي نیمایي برخه د 2015 کال تر پایه له دغه هیواده وځي او د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس به د پاتې کیدونکو عسکرو کم شمیر ته په پاملرنې سره د عراق د صدر اعظم نوري المالکی په څیر له ځان سره فکر وکړي چې آیا دغه کم پوځي حضور د ولدی چې له واشنگتن سره دو اړخیز امنیتی قرارداد لاسلیک شي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي مخکې له دې چې اوسنۍ جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی قرارداد له لاسلیکولو ډاډه وکړي د افغانستان لوی جرګې په تیرې نومبر میاشت کې هغه په اتفاق د اراو تصویب کړ. خو اوس بعد افغانستان هر مشر ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې امنیتی قرارداد چې په افغانستان کې د هر شمیر عسکرو پاتې کېدل ورپورې تړلې دي، آیا د دې ولدی چې د کورنی او سیمه ایز مخالفت سره سره د یو کم شمیر عسکرو د پاتې کېدو لپاره لاسلیک شي؟ بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د پلان په هکله د خپل مطلب په عنوان کې وایي چې اوباما له افغانستانه عقب نشینی ته دوام ورکوي. ورځپاڼه د تانی په ډول وایي چې د جمهور رئیس اوباما په اقداماتو کې تناقض نشته او یو شان دي. هغه د 2008 کال په انتخاباتو کې له بری وروسته ټول امریکایي عسکر له عراق وویستل. په لیبیا کې د قذافی د مستبد رژیم په نسکورولو کې لمرستې وروسته ثابته کړه چې هیڅ امریکایي عسکر په دغه هیواد کې نه پاتې کیږي. د سوریې له کړکۍ چې پرته له څو غورو او خبرو ځان لري وساته او د سه شنبې په ورځ یې ژمنه وکړه چې د 2018 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ستنوي. واشنگتن پوسټ لیکي کچېری د اوباما پخوانی اقدامات درست ثابت شوی وای نو د افغانستان په حق له پورستې پریکړې په هیدل هم آسان وو. خو د ورځپاڼې په وینا د جمهور رئیس اوباما اقدامات ناوړه ثابت شوی. عراق یو ځل بیا تقریبا له کورنۍ جګړې سره مخامخ شوی او القاعده شبکې هغه سیمه چې یو مهال امریکایي عسکر یې د ازادي لپاره وژل شوی بیرته نیولې. القاعده شبکې په سوریه کې ځان ته د امن سیمې جوړې کړې او لیبیا د واکمنۍ لپاره د اسلام پالو غیر مذهبي اردو او نورو ډلو د سیالۍ له امله ویشل شوی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د استلو په باب د ولسمشر باراک اوباما د پلان له اعلانې دو وروسته په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. کرزی چې د واک موده یې په بشپړېدو ده وویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د سه شنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به د 2018 میلادي کال تر پایه خپل ټول عسکر وباسي. افغانان د بارک اوباما د وروستي اعلان په باب څه وایي؟ د څو تنو کابل خاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
غلام رسول ته تخیل امریکایان وزي تر دغه کاله پورې ستای سوي دا امنیتی وضع په دراتو کې رئیس جمهور باندې اړه لري. که دای وګوري سم صحیح او فراگیر حکومت جوړ شي او دا ټول جوانب که طالب ده که اسلامی ده که شورای نظر ده که بله دا ټول یو جای کې کوای سی سی یو مملکت جوړ کړي ده شرایط ښه کېږي.
حزب الله سادات ما یو تن د کابل سودین کې زه داسې فکر کوم چې کله د امریکا قواوې د دې ځنه لاړ شي چې 2018 کال کې چې آخري قواوې چې دوی ویلې چې موږ یې وباسو زما په نظر دغه قواوې کلاړ شي که چیرته خپل افغانان خپل منځو کې سره یو اتفاق او اتحاد وکړي دا د یو روغ جوړې او یو یو امنیت ته رسیدو لاره ده.
زه عبدالحی نصری ما د بغلان اوسیدونکی امریکایي قواوې که چیرته له افغانستان ووځي اوس الحمدلله د موږ ملي اردو خود کفا ده امنیت ان شاء الله ښه شي.
طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي د طالبانو ویان قاری یوسف احمد د قطري ملیشو ویان بولي. څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمان های عریف استخبارات نفوذ کردن به این لحاظ هم نسبت به طالبا به اعتماد است.
په دې اړه بحث نن له 3 تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانژدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبرونه هم ورکول کېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په لیکو کې اوس مهال 4 زیات ډلې فعال دي چې یو بل ته غاړه نږدې. ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافونه مخکې هم و خو په افغانستان کې د ورید 14 له انتخاباتو وروسته نوي پړاو ته ورسېدل. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو یو شمېر قوماندانانو د دغو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه ونه کړه او همدا مسله د دې سبب شو چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات زیات شي. په دې اړه د ازادي رادیو په څپو پروګرام کې بحث کیږي. دا پروګرام نن په 3 بجو پیلېږي تر 5 بجو دوام کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپل پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو یو بل ډله پاکستانی لشکر طیبه ډله آیا یوازې د هند ګټو پر ضد فعالیت کوي؟ ولسمشر کرزی دا ډله په وروستیو کې په هرات کې د هند پر کنسلګرۍ په حمله کې په لاس لرلو هم تورنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت یوه سرچینه وایي چې لشکر طیبه وسلواله ډله د پاکستان د استخباراتو لخوا د هند او افغانستان د ګټو پر ضد جوړه شوې ده. افغان کارپوهان هم په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلواله ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې یاده ډله له طالبانو سره اړیکې لري او انتحاري ډلې یا انفجاري حملې پلانوي. که څه هم لشکر طیبه وسلواله ډلې مرکزونه په پاکستان کې د خود څېړونکي وایي چې ځینې عربي هیوادونه هم له دې ډلې سره مالي مرسته کوي. اسدالله لودین په یو راپور کې د لشکر طیبه ډلې فعالیتونو او اهدافو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راولاړې شوې چې تېره جمعه په هرات کې د هند پر قنسلګرۍ د حملې مسؤلیت په دې ډلې واچول شو. د ملي امنیت عمومي ریاست یو سرچینه وایي چې لشکر طیبه د ISI یا د پاکستان د استخباراتي کړۍ لخوا جوړه شوې ډله ده او زیاتوي چې د هند او افغانستان د ګټو په ضد فعالیتونه کوي. د ملي امنیت د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لشکر طیبه وسلواله ډله په افغانستان کې په یو شمېر حملو کې لاس لري. افغان کارپوهان بیا په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لشکر طیبه د افغانستان او هند ګټه هدف ګرځوي، خو یو شمیر نور څېړونکو بیا وایي چې دا ډله یوازې او یوازې د هند د ګټو مخالفه ده او د کشمیر د ازادۍ لپاره جنګیږي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې لشکر طیبه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي او مشرانو طالبانو ته د حملو او د ماینونو د جوړېدو روزنه ورکوي.
یوازې د هندستان پر منافع باندې نه که افغانستان منافع باندې دوی حمله کوي. په افغانستان کې د دوی معلمین طالبان ته د دې ماینونو جوړولو انفجاري مواد جوړولو ته راضي او دلته په افغانستان کې په ځینو ولایت لکه میدانشار، پکتیکا په ساحو کې، د خوست په ساحه کې په هلمند په ساحه کې په کونرونو کې شون کې موجود دي او تعلیم و تربیه کوي طالبان ته.
په هرات کې د هند پر قونسلګری د تیر جمعې د حملې مسؤلیت هم ولسمشر حامد کرزي په لشکر طیبه وسله والی ډلې واچوه. ولسمشر حامد کرزي له یوې هندي رسنۍ سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
لشکر طیبه از منشن ان دی انټيليجنس رپورټ
دی وايي په واضح توګه هغه راپور چې مونږ ته د ویل ودیزې استخباراتي ډلې له خوا راکول شو په هغه کې د لشکر طیبه یادونه شوې. حامد کرزي یاد حمله د هند او افغانستان په ګټو ګډه حمله بللې. د راپورونو په اساس لشکر طیبه ډله په 1990 میلادي کال کې د پاکستان د آی اس آی لخوا د هند د ګټو په ضد او د کشمیر د ازادي دو په هدف جوړه شوه. دغه ډله په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبای ښار کې حمله وکړه چې شاوخوا یې سلاتیا کسان پکې وژل شول. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی بیا وایي کله چې لشکر طیبه په تور لیست کې شامل شوه نو د ډلې خپل نوم په جمعیت داوا بدل کړ او اوس هم په همدې نوم فعالیتونه کوي. ښاغلی سیدی وایي چې اوس د جمعیت داوا مشر حافظ سعید دی او دا ډله د فلاح انسانیت فاونډیشن په وسیله له پاکستان او ځینو عربي هیوادونو څخه خپل مالی اړتیاوې پوره کوي.
لشکر طیبه چې په تور لیست کې راغی نوم یې تغیر شو چې جمعیت داوا شو. دا د داوا وظیفه ده د هندستان منافع ته ضربه ورکړي. یعنی په افغانستان کې دا قرضدار نه دي د هندیانو په چیلې کې دي. طالبانو سره هم اړیکې لري اما د در راس کې حافظ سعید دی.
ویل کېږي چې د لشکر طیبه یا اوسنی جمعیت داوا مرکزونه تر ډیره د پاکستان په کشمیر، سیالکوټ او کراچۍ کې دي. څېړونکي وایي د پاکستان استخباراتو د افغانستان او هند ګټو په ضد بیلابیل وسله والې ډلې جوړې کړي. د دوی په باور د مهال تحریک طالبان پاکستان، حقانی شبکه او د حکیم الله مسعود پلویان د افغانستان په ضد او دغه راز لشکر طیبه، جهش محمد، سرفروشان اسلام او صلاح الدین ایوبی وسلوال ډلې د هند د ګټو په ضد جنگيږي. څېړونکي وایي چې پاکستان په ښکارا د یادو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې شعارونه یې له حقیقته لرې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون په خپل وینا کې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او ویل اوس هم د تروریزم تر ټولو لوی خطر د القاعده او په دې شبکې پورې د تړلو ډلو لخوا دی چې په مختلفو سیمو کې انتج شوې دي. د القاعده پر ضد د امریکا جګړه د افغانستان تر څنګ په پاکستان او د غراس د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم متمرکزه ده. د باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 په د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو دوام کوي. ازادي رادیو هر ورځ اوري. هند چې تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، د دې هیواد بانکونو له افغان سوداګرو سره معاملې بندې کړې دي. د افغانستان سوداګري او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له چینایي بانکونو وروسته هندي بانکونو هم له افغان سوداګرو سره بانکي معاملې په دې خاطر بندې کړې دي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون نه دی تصویب کړی. په عین حال کې د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون مشر وایي چې دغه قانون د حکومت لخوا دوی ته ناوخته رسېدلی دی. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې که دغه قانون په خپل وخت تصویب نه شي نو د ګمرکونو عواید به کم شي او د دولت پر عادي بودیجې به هم منفي اغېز وکړي. نور حال د نجیبه زمان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د پیسو د سپینولو او تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون په تصویب کې د ځنډ له امله اندېښمن سوي. دوی وایي وروسته له هغه چې چینایي بانکونو د افغانستان له بانکونو سره خپلې معاملې ودرولې، اوس هندي بانکونو هم د افغان سوداګرو پر بانکي اعتبارنامو بندیز لګولی دی. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل په پاریس کې پر پیسو د نظارت ادارې د افغانستان بانک ته جدي خبرداري ورکړي چې کتراتلونکو دریو اونیو پورې د قانون تصویب نسی افغانستان به په تور لیست کې شامل سي.
دا اوس پینن چینایي بانکونو کاملا زمونږ ټیټګانی او نترا کریډیټونه بند کړی دي. زمونږ تقریبا 15 تجارت د چین سره دی دا تجارت کاملا د خطر لاندې راغلی دی او اوس ودرېدلې دی. هندي بانکونو هم دا مشکل پیشنهاد کړ او مونږ ته یې وویل چې نور د دې لارې نه ستاسو بانکونه مطراب کریډیټونه او پیسې نشي انتقالولی. بنان زمونږ تجارت ورځ په ورځ رامحدود شو، دا اوس یې په بازار باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. که دا قانون په دې هفته او په دې راتلونکي هفته کې تصویب نشي، مونږ به د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو.
د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون مسوده تیره اونۍ د افغان حکومت لخوا ملي شورا ته وسپارل سوه او اوس د ټولو سوداګرو سترګې ملي شورا ته دي چې ژر یې تصویب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د مالیا او بودیجې کمیسیون مشر امیر خان یار ازادي راډیو ته ویل د دغه قانون په تصویب کې د ځنډ لامل دا دی چې حکومت دوی ته ناوخته استولی دی. شغل یار وای دوی راتلونکو اونۍ د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون مسودې ته ځنګړې کړي او راتلونکو چهارشنبه به د تصویب لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي.
خو متاسفانه چې یو حقیقت باید وایو چې دغه قانون مونږ ته د حکومت د خوانه نه وخت را رسیدلی ده. یعنی هغه یې نه توانېدلی چې دا قانون مونږ ته په وخت را لېږلی وي او بیا هم مونږ د کار لاندې نیولې. ان شاء الله چې نو زه امید لرم ان شاء الله چې روانه چهارشنبه ورسته، یعنی یو هفته بعد به دا قانون ان شاء الله تصویب شي.
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کده پیسو د سپیناولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون په خپل وخت تصویب نسی، غیر قانوني اقتصاد به وده وکړي، د دولت اواید به په لوړه کچه کم سي او پر عادي بودیجې به منفي اغیز ډیر وي. دوی د پیسو د سپیناولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون په تصویب کې د ځنډ لامل په هیواد کې حاکم مافیایي اقتصاد او په دولت کې شته اداري فساد بولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل وینا کړې. متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. وی ویل چې اوس د تروریزم تر ټولو لوی خطر د القاعده او په دې شبکې پورې د تړلو ډلو لخوا دی چې په مختلفو سیمو کې تیت شوی دی. اوباما په خپل مهمه وینا کې چې د ویست اپوینټ په اکاډمۍ کې وکړه په دې اړه توضیحات ورکړل. اسمت سروان د اوباما د وینا غټ ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې نن سبا د امریکا او نړۍ تر ټولو لوی ګواښ تروریزم دی. اوباما وویل چې امریکا په نړۍ کې د مشرتابه رول ته دوام ورکوي، خو له پوځي قوې څخه تر کار اخیستلو مخکې د نړیوالو همکاري او زغم ضروري بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د تروریزم پر ضد یو نوی 15 میلیارد ډالری بودجه اعلان کړه چې د په وینا دا به امریکا ته لار اواره کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې خپلو شریکانو ته د روسنی او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې مرسته وکړي. هغه ستراتیژي به چې پر اساس هر هیواد چې تروریستي شبکو ته ځای ورکړي ونیول شي کمزوري او نامناسب. زما په باور موږ باید خپل تروریستي ضد ستراتیژي بدل کړو او په افغانستان او عراق کې نیمګړتیاو بریالیتوبونو او تجربو ته په پام له هغو هیوادونو سره چې تروریستان غواړي په هغو کې ځای ومومي اغیزمنه ملګرتیا پیل کړو. د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. ویل چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به 9000 اته سو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریشتي او د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل ټول عسكر له دغه هیواد وباسي. ولسمشر اوباما په خپلو پرونو یو څرګندونو کې وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره سپمیدلې پیسې به د نړۍ په نورو برخو کې د خطرونو پر ضد د مبارزې لپاره وکارول شي. د سیاتکړه نن سبا د تروریزم اصلي خطر د القاعده له نامتمرکز ډلو او د هغو له اړوندو سختريزو سرچینه اخلي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل که د امریکا د ملي ګټو تقاضاوي د اړتیا په صورت کې به بیا هم له قوی کار واخلي، خو دا هم وویل چې له قوی څخه باید په احتیاط کار واخیستل شي. شغلی اوباما د امریکا پوځیانو ته په خطاب کې وویل د امریکا پوز په نړۍ کې ساری نه لري، نو ضرور نه ده چې هر وخت ورڅخه کار واخیستل شي. امریکا باید تل په نړیوالو صحنو کې مشري وساتي. که موږ دا کار ونه کړو بل څوک یې نشي کولی. دا پوز چې تاسو پکې یاست
زموږ د مشرۍ د ملا تیر دی او تل به وي، خو پوځي اقدام هر وخت د مشرۍ یوازینی یا لومړنی عنصر کیدای نه شي. د امریکا ولسمشر د اوکراین په اړه وویل، نړۍ د امریکا تر مشرۍ لاندې یو لاس شوه او په اوکراین کې د روسیې چلند وغنده. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو محبس په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې د دغه زندان د بندولو لپاره به هلې ځلې وکړي، ځکه چې د امریکا ارزښتونه او ژمنې اجازه نه ورکوي چې له خپلو پلو د باندې د تل لپاره یا د اوږدې مودې په مخه څوک بندي وساتي.
په همدې